رادیو آشنا،
آشنا رادیو،
آشنا رادیو،
رادیو آشنا،
صدای امریکا. درنو اوریدونکو السلام علیکم. د امریکا غږ آشنا رادیو د ماښامنۍ خبرونې په پیل کې په مو کې د سیمې او نړۍ د مهمو خبرونو سرټکو ته.
جمهور رئیس محمد اشرف غنی وایي د شینوارو ولسوالۍ د داعش له خطرونو مسؤول شوي دي. د چین په مرکزی برخه کې د موټرو په ټکر کې لږ تر لږه 13 تنه وژل شوي او جنوبي کوریا ومنله چې په هغه هیواد کې د میشتو امریکایي عسکرو په بدل کې به امریکا ته ډېرې پیسې ورکوي.
نن د یکشنبه ورځ د دلوی د میاشتې 28مه د 2019 کال د فبروري د میاشتې له 10 سره برابر ده. په روانه خبرونه کې د پوره خبرونو له اورېدو وروسته په رپورټونو کې دا هم اوري. ولسمشر غنی وایي چې سیاسي مخالفینو د سولې د خبرو لپاره مکې معظمه پرېښوده او مسکو ته لاړل.
وای مکه معظمې ته لاړ نه لړل ماسکو ته لاړل نو خدا پښتنې ته ځواب ورکی نه.
په کندز کې د 400 نه زیات د محلي اردو سرتیری فارغ شول.
خپل ټول تعلیمات سرته رسولي او د دوی د دفاع په خاطر باندې میدان ته وردانګي.
د امریکا په ملاتړ د سوریې دیموکراتیک ځواکونه وایي چې د داعش د ختمولو لپاره عملیات پیل کړي دي. درنو اوریدونکو دا او نور رپورټونه وروسته خبرېږي. او زرده عاشق الله رحیمزی او زیبا خادم د دې سات پوره خبرونه وایي.
السلام علیکم. په سر کې د افغانستان څولند خبرونه اوري. د ولسی جرګې ځینې غړي وایي جمهوری ریاست او اجرایي ریاست باید په محلي مسایل په ملي مسایلو کې هم نظر وي او په ملي مسایلو کې د ګاونډي هیوادونو د ګټو نه خپلې ګټې پورته ونګړي. د پاکستان د بهرنیو چارو د وزیر د خبرونو وروسته پرون د افغانستان ملي یووالي د حکومت د اجرایي ریاست ویان هم د پښتون ژغورنې د غورځنګ په اړه د افغانستان د جمهور رئیس ټویټ د پاکستان په کورنیو چارو کې لاسوهنه وبلله. جمهور رئیس غنی د پنځمې پرس په ټویټر کې لیکلي ول چې په خیبر پښتونخوا کې د پښتون ژغورنې د غورځنګ پر غړو د پاکستان د حکومت د تاوتریخوالي ډک چلند د اندېښنې وړ دی.
جمهور رئیس اشرف غنی وایي چې د شینوارو ولسوالۍ د داعش له خطرونو مسؤول شوي دي. ښاغلی غنی نن د شینوارو په ولسوالۍ کې وویل چې دغه ولسوالۍ د داعش د ډلې د خطرونو نور مسؤول دي. جمهور رئیس د شینوارو د ولسوالۍ د اوسیدونکو قربانۍ هم ستایلې دي.
نن ټول افغانستان ته زناره کوم چې راسی د شینوارو ولسوالۍ په سر او سترګو وګورئ. راسی ورسره تن وکړئ، راسی ورسره مونږ وکړئ، راسی په جماعت کې ورسره ودرېږئ.
جمهور رئیس د داعش د ډلې د ماتېدو په حق له ویل د شینوارو د ولسوالۍ نه د افغانستان ټولو خلکو ته مبارکي وایم چې په دې سیمو کې تور شپه چې د رڼا اټکل نه کېده رڼا شوه. جمهور رئیس اشرف غنی د شینوارو د شپږو ولسوالیو قومي مشرانو ته ویلي دي چې په جګړو کې باید زیانمن شوي کورونه بیرته جوړ کړي او ملي امنیت به د ځایي پاسون کوونکو د قوي کېدو لپاره کار وکړي.
د افغانستان خاص قواو په هلمند کې د طالبانو زندان مات کړی. د هلمند ولایت چارواکي وایي د افغانستان خاص قواو بیګاشپا د ولایت واشیر په ولسوالۍ کې د طالبانو د زندان او کسان آزاد کړي دي. د هلمند والی ویان عمر زواک امریکا غاګ اشنارې دوی ته وویل چې د کومانډو قواو د وم کنډا کسکرو بیګا د وسلوال طالبانو په زندان برید وکړ. د زندان یو ساتونکی او یو وسلوال هم وژل شوی دي او زندان تباه شوی دی.
د سیمې او نړۍ خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو د واشنگتن د استودیو نه اوري. په پاکستان کې یو خبريال چې په دولتي ادارو یې انتقادونه کړي وو او حکومت بندي کړي وو نن په ضمانت خوشې شو. د پاکستان د فدرالي تحقیقاتو ادارې پرون د شنبه په ورځ د رضوان الرحمن رازي په نامه خبريال ونیو او دا تور ور باندې ولګاو چې د حکومتي ادارو په ځدی په ټوئیټر کې لیکنې کړي وي. د استخباراتو د ادارې په لاور کې د محکمې نه غوښتي و چې دغه خبريال دی په ضمانت نه خوشی کوي خو محکمې د هغوی غوښتنه ونه منله. په پاکستان کې خبريالان او د بیان د ازادۍ مبارزین وایي چې پاوز او دولتي ادارو په مطبوعاتي ادارو فشار اچولی دی چې انتقادي لیکنې نه کوي.
د آسیا بی بی په نامه یو پاکستانی عیسوی خزه چې د توهین رساله د قانون له مخې د اسلام پیغمبر ته د سپکاوي په تور په اعدام محکومه شوې وه او تیر کال د پاکستان عالی محکمې بې ګناه وګڼله، خو هغه لا هم د پاکستان نه نشي وتلی. نور تفصیل په دې راپور کې اوري.
څلور پنځوس کلنه آسیا بی بی چې له تیرو اتو کلونو نه په زندان کې وه او د اعدام د سزا د عملي کېدو انتظار یې کاوه، تیر کال په اکتوبر کې د پاکستان د سترې محکمې د حکم په تعقیب پاکستاني چارواکو په کراچۍ کې یو خوندي ځای ته انتقال کړه. رادیکالو اسلام پالو د مرګ ګواښونه ورته کړي وو. د امان الله په نوم د هغې یو کورنۍ دوست چې له اروپایي هیوادونو سره د ارتباطي کس رول لوبوي، د ای پی اژانس ته وویل چې دوه نوڼۍ په کاناډا کې دي، په خپله نشي کولی چې په سمدستي توګه خارج ته سفر وکړي. نوموړی وایي چې بې ګناه ده او د پیغمبر علیه السلام په شان کې سپکې خبرې نه وي کړې. د سترې محکمې قاضیانو په خپل حکم کې ویلو چې د آسیا بی بی په خلاف په درج شوې ګواهۍ کې تناقض موجود دی. امان الله وایي چې آسیا بی بی په کوټه قلفۍ کې اچول شوې، خو د پاکستان د اطلاعاتو وزیر فواد چودھری وایي چې خپل میړه ورسره موجود دی او په امن کې اوسیږي. سید سلیمان شاه، د امریکا غږ، واشنگټن.
د سیمې او نړۍ خبرونو ته ادامه ورکوو. د چین په مرکزی برخه کې د موټرو په ټکر کې لږ تر لږه 14 تنه وژل شوي دي. چارواکي وایي چې اکثره ټکرونه په دې خاطر کېږي چې په سړکونو کې واوره پرته وه او ځینې سړکونه کنګل شوي وو. یوازې د انوی په ولایت کې په محلي وخت نه سهار 15 بجې 23 موټر د یو بل سره وجنګېدل او 15 کسه پکې ځای په ځای مړه شول. په چین کې د نوي قمري کال د جشن د لمانځنې لپاره خلک ډیر سفرونه کوي او چارواکو خلکو ته خبرداري ورکړي چې د سفر کولو په وخت د پوره احتیاط نه کار واخلي.
ترکیه د چین نه غوښتي چې د ایغور مسلمانانو د حقونو درناوی وکړي. د ترکیه د بهرنی چار وزارت وایي د خبره نوره پټه نه ده چې چین د ایغور مسلمانانو شاوخوا 1 میلیون کسان بندیان کړي دي. وزارت وایي ترکیه د دې مسلمانانو په حق له د چین چارواکو سره خبرې په مختلفو سطحو مطرح کړي دي او د هغوی نه غوښتي دي چې د غزندانونو دی وتړي او د ایغور مسلمانانو د بشري حقونو درناوی دی وکړي.
د امریکا په ملاتړ د سوریې دیموکراتیک قوتونه وایي چې د داعش په ضد د دغې سختري زړډلې د ختمولو لپاره د هیواد په ختیځ کې عملیات پیل کړي دي. د دې خبر تفصیل تاج امین یار لولي.
د امریکا په مشرۍ ځواکونه نن یکشنبه د سوریې په ختیځ کې د داعش د خلافت د وروستي کلیو د نیولو لپاره په سختي جګړې بوخت دي. د امریکا له ملاتړ څخه برخمن د سوریې د دیموکراتیک ځواکونو ویان مصطفی بالی د شنبه په ورځ په یو ټویټ کې وویل چې په سوریه کې دا جهادیانو وروستي کلی په لور روان دي. دا الباغوز فوقانی کلی دا داعش وروستی سنگر دی او ډیر ژر به تصفیه شي. دا سوریه دیموکراتیک ځواکونه چې د امریکا په مشرۍ د ائتلاف د هوایي بریدونو ملاتړ کیږي، باغوز او د عراق په پوله باندې دا داعش په وړاندې جنګي. د ځواکونو او په برېټانیا کې میشتې دا سوریه د بشري حقونو څارونکي ډلې تخمین کړی چې په سیمه کې د داعش شاوخوا 3000 وسلوال شته چې اکثره بهرنیان دي.
او رسته د سیمې او نړۍ د خبرونو د امریکا غږ آشنا رادیو د واشنگټن د سټوډنټ اوریا. د امریکا د جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ په غوښتنې جنوبي کوریا منلې ده چې په هغه هیواد کې د مشتو امریکایي عسکرو په بدل کې به امریکا ته زیاتې پیسې ورکوي. په خوا جنوبي کوریا امریکا ته د عسکرو په بدل کې 9.6 میلیارډ وان ورکول، خو اوس به 1.03 تریلیونه وان ورکوي. یو امریکایي ډالر 1.24 د جنوبي کوریا د وان سره برابر دی. په جنوبي کوریا کې تقریبا 28000 امریکایي عسکر دیره دي. امریکا د کوریا د جګړې را په دې خوا چې د 1950 او 1953 کلونو ترمنځ وشوله په جنوبي کوریا کې نظامي حضور لري. په خوا د امریکا او جنوبي کوریا ترمنځ د امریکایي عسکرو پر سر موافقه 15 کلنه وه، خو اوس 1 کلنه شوې ده او هر خوا کولی شي چې د نوې موافقې لپاره د پیسو د زیاتېدو یا کمیدو غوښتنه وکړي.
او امریکایي سناتورې الیزابت وارن پر رسمي ډول په 2020 کال کې د جمهوری ریاست په انتخاباتو کې خپله کاندیدی اعلان کړې ده. سناتور وارن وایي چې غواړي د ټولو امریکایانو لپاره مبارزه وکړي. میرمن وارن د ماساچوستس د ایالت نه دیموکرات ګوند غړې ده او په ګوند کې دننه د ډېر آزاد خیاله حلقې مشره هم ده. وارن نه شپېته کلنه ده. وایي د کارګرانو حقوق، متوازن معاش او د صحي بیمې درلودلې د انتخاباتي کمپین مهم شعارونه دي.
کابل دی که زابل، تخار دی که هرات، په ټول افغانستان کې د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ څپه 1269 FM 100.15.
د سیمې او نړۍ خبرونه مو اوریدل. په مو کې د سیمې او نړۍ په اړه رپورټونه ده. جمهور رئیس اشرف غنی نن په ننګرهار کې او په غنی خیلو ولسوالۍ کې د اچین نازیانو مومندري او غنی خیلو ولسی مشرانو سره په لیدنه کې اوږدې خبرې وکړې. د دې وینا په اړه په جلال آباد ښار کې د خپل همکار زبی الله غازی ننور معلومات اورو چې رپورټر رالېږلې.
افغان ولسمشر محمد اشرف غنی غرمې ته نږدې د ننګرهار غنی خیل ولسوالۍ ته ورغی. اولته د سلګونو ځایي خلکو په یوه را جوړه غونډه کې وینا وکړه. هغه له وسلوالو طالبانو سره د بین الافغاني مذاکراتو په اړه وویل که طالبان په پلازمینه کابل یا ولایتو کې دفترونه وغواړي نو ورته پرانیزي او د امنیت خوندیتوب ته به پام وکړي.
پایدار سول راوړو، هغه سولې کې به اول د ټول افغانستان عزت. طالبان غواړي دفتر په کابل کې سبای ورکو، په ننګرهار کې ورکو، قندار کې ورکو. که موږ د دوی امنیتونه ساتو موږ مسؤل.
هغه په اشارو د مسکو تیرې غونډې سره خپل مخالفت خود او ویویل په مکه کې خبرې غواړي نه په مسکو کې.
موږ سوله مکه مزمه کې غواړو، هغه خوږه ده یا مسکو؟ نو خبره واورې ولس څه وایي. وای مکه معظمه ته لاړ نړل، ماسکو ته لاړل. نو خدا پښتنې ته ځواب ورکړي نه. انشاءالله تعالی سوله راتلونکې ده، با عزته سوله.
ولسمشر محمد اشرف غنی د داعش ډلې د ځپلو په مسله موغږید او ویل شینوارو کې داعش وسلوالو ماتې خوړلې، د ځایي خلکو قربانۍ وستایلې او هلته د ړنګو شو کورونو د بیرته رغولو تیرې ژمنې بیا تازه کړې.
تاسو ویل حساب نسی ټول سوات صاحب نسواتل. نن ټول افغانستان ته زناره کوم چې راسي د شینوارو ولسوالۍ په سر سترګو وګوره. راسي ورسره تن راسي ورسره مونږو کې راسي په جماعت سره ودرېږي.
دغه غونډې ته خبریالان نه وربلل شوي. ولسمشر اتر لنډې وینا وروسته له غونډې ووته او ځایي خلکو شور جوړ کړ چې ولسمشر یې هغه ستونزې وانه ورېدې چې دوی ترې کړېږي. محمد اشرف غنی څو میاشتې مخکې جلال آباد ته سفر کړی و چې له هغه سره د ملاقات لپاره پر ورتلونکو اهلي هنودو ځانمرګې برید وشه او ولس کسان پکې ووژل شول.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفا 2.9 FM 3.15.
قدرمن اوریدونکو رپورټم واورید. د جمهور رئیس محمد اشرف غنی د سفر نور جزئیات به د ننګرهار د والی لمرستیاله حبیبي کاکړ نه په مرکه کې واورو. هغه د جمهور رئیس د سفر په اړه امریکا غږ آشنا رادیو ته وویل:
نن خوشبختانه رئیس جمهور راغې ننګرهار ته او راسم راغې غنی خیلو ولسوالۍ ته چې هلته د غنی خیلو د ننګرهار د ټولو ولسوالیو قومي مشرانو او متنفذینو دیني علماو دولتي ادارې مسؤلینو نظامي مسؤلین ټولو په شریکه سره د رئیس جمهور سره لوړ پوړي چارواکي راغلي وو. اجنډا یې د ځان سره درلودله. ډېره کمه مختصره غونډه او مجلس و، په دې معنا چې د دې نه مخکې یو پلاوی راغلی و چې په شینوارو او مومندو ټولو ولسوالیو ګرځېدلی و. د دوی ستونزې او مشکلات یې راخیستې وو، د دوی غوښتنې یې اخیستې وې. هغه د رئیس جمهور په میز کې کېږي، هغې دپاره به بادي پلان او عملي کول کېږي. خو اوس د یو مننې په خاطر باندې راغی چې دغه شینواري عزیزان وګوري، مومند وګوري او په ټوله کې د ولایتي اداره او ملکي او نظامي ادارو مسؤلین او د ننګرهار د ټولو ولسوالیو قومي مشران وګوري.
یو شمېر خلکو سیمې ته د جمهور رئیس غنی په ورتاک یو څه اعتراضونه کړي دي. علت څه و؟ څه غوښتل ولې وکړه؟
علت دا غوی یو غوښتنه درلودله چې شینوار دی ولایت شي. خو دا خبره رئیس جمهور ته رسیدلې نه وه. په خپلو خبرو کې د دوی مشرانو نه ویلي. نو دا وروسته د کشرانو یو غالمغاله کوه یو تشانه چې جوړ کړو چې موږ رئیس جمهور باید موږ ته ولایت اعلان کړي شینواري.
ښه، یعنې ولې اعلان نه کړل؟ مننه تاسو نه. د سیمې مسؤلینو او خلکو څه خبرګون خود دا چې جمهور رئیس د داعش ماته په هغه سیمه کې اعلان کړه؟
دا موږ ته د خوشحالۍ زیری او د نیکمرغۍ زیری او چې زموږ په هغه سیمو کې چې یو وخت د طالب او د داعش مرکز و، ولې خوشبختانه اوس هلته دولت مامور دی او کان سره دا آزاد ګرځي زی راځي خپل ژوند په حرامۍ کې کوي دا غزیره او د دې غیر په خاطر باندې چې د خلکو مخکې قربانۍ ورکړي وي نو رئیس جمهور آلته لاړو او د دوی نه مننه وکړه او د دوی سره لیدو کتو.
بله حبیبه جان، آیا رښتیا داعش په هغه سیمه کې ماتې خوړلې ده که د جمهور رئیس یو انتخاباتي کمپاین دی راتلونکي دپاره جمهور رئیس دغه کړی دی؟ بله مهرباني.
هلته په حقیقت کې هلته په واقعیت کې طالب ماتې خوړلې، داعش ماتې خوړلې ده. پخوا به دولتي منصبین یا چا چې په دغه مسیر باندې وظایف وو هغه ولسوالان، قمندانان، مامورین با په دې تاسو راس باندې خپل تاګ را پکاو خپل د ځان لپاره د امنیتي تدابیر نیول. ولې اوس خوشبختانه هره ورځ زما د کور نفر هلته وظیفه لري، هغه هره ورځ په دغه لارې ځي راځي، هېڅ خبره نشته. یعنې پخوا به په تانک راته په زرې موټر کښې به راځي، اوس په یو عادي کورولا کښې ځي او په یو عادي کورولا کښې راځي.
دا چې حکومت په سیمه کې د داعش د ماتې ادعا کوي، دغه بریالیتوب یا دغه کامیابی د چا ده؟
د امنیت راوستل زمونږ د امنیتي قوتونو اساسي دنده ده، تر څنګ یې د ولس دنده هم ده. ولس جمع نظامیان، جمع دولتي اداره، په ټوله کښې د ټولو وظیفه ده چې د امنیت په راوستو کښې هلې ځلې وکړي، کوشش وکړي چې تر څو امن راشي، سوله راشي، ثبات راشي او خلک په ارامه ژوند وکړي. دا زمونږ د ټولو شریکه وجیبه ده، وظیفه ده خلکو ته امنیت راوړو.
ډېره مننه حبیبې کاکړ، کور مو ودان.
کور ودان.
غواړی چې هر وخت د نړۍ او افغانستان په اړه تازه، موثق او بېطرفه معلومات ترلاسه کړي، نو د امریکا غږ آشنا راډیو خپرونې تل واورئ.
زمونږ غږ د واشنگټن د سټډیو نه اورئ. افغان حکومت وایي د سولې لپاره د هر هغې هڅې ملاتړ کوي چې له دوی سره په همغږۍ ترسره کیږي. د ولسمشرۍ ماڼۍ ویان هارون چاخانسوري وایي ټول افغانان حق لري چې په هیواد کې د سولې د ټینګښت لپاره هڅې وکړي، خو دغه هڅې باید د ملي یووالي حکومت د سولې د طرحې له چوکاټه بهر نه وي. په ورته وخت کې د افغانستان د سولې عالي شورا بیا وایي چې د سولې په نوم هر هغه حرکت چې د ملي ګټو خلاف وي دوی ته د ملنډو وړ نه دی. په دې اړه نور حال د ازادي راډیو د خبریال واصل وصال پر رپورټ کې اوري.
افغان حکومت وایي د افغانستان د سولې په بهیر کې ټول اړخونه او ښکېلې خواوې باید د حکومت د سولې د طرحې په چوکاټ کې مخته لاړ شي او له یادې طرحې ملاتړ وکړي. د ولسمشرۍ ماڼۍ ویان هارون چاخانسوري د یکشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل د سولې لپاره روانې هڅې هغه مهال عملي پایلې لرلی شي چې د افغان حکومت سره په همغږۍ ترسره شي او طالبان له حکومت سره د خبرو میز ته کښېني.
او دا ټولې هڅې چې هم جریان لري اکثر ټولنه د افغانستان د سولې د پلان په چوکاټ کې دي. د خلیل زاد صاحب هڅې چې دي هغه د حکومت سره په همانګي دي او په همجګه دي او د حکومت سره په یو ځای مخته دي. نور د افغانستان سیاستوال یا نور هر افغان چې دوی ټول حق لري د سولې په ورځ کې بحث خبرې وکړي. نتیجه هغه وخت مثبته کېدای شي او عملي بڼه لري چې د حکومت سره مخامخ مذاکرات شروع شي او هلته پر اساسي شیانو باندې بحث او تفاهم.
ښاغلی چاخانسوري وایي د افغان حکومت لخوا چې د سولې لپاره کومه نقشه او طرحه جوړه شوې په هغه کې د ټولو خواوو او ښکېلو اړخونو رول واضح شوی دی. دا په داسې حال کې ده چې څو ورځې وړاندې یو شمېر پخوانیو افغان چارواکو د ملي شورا غړو او سیاستوالو په مسکو کې له طالب استازو سره دوه ورځنۍ ناسته وکړه چې افغان حکومت پکې برخه نه لرله. د دغې ناستې له پای ته رسېدو وروسته له خبریالانو سره په خبرو کې پخواني ولسمشر حامد کرزي دا خبرې اترې ډېرې قینت بخونکې وبللې او د طالبانو د لس کسیز پلاوي مشر شیر محمد عباس تانکزي هم مسکو کې خبریالانو ته ویلي چې له افغان سیاستوالو سره دا خبرې ډېرې بریالۍ وې. د مسکو د دوه ورځنۍ غونډې په پای کې ګډونوالو یو نهه ماده ییز ګډ پریکړه لیک هم خپور کړ چې پکې له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو پر وتلو او د ملګرو ملتونو له تور لیسته د طالب مشرانو د نومونو پر ایستلو ټینګار شوی دی. خو افغان حکومت بیا دغه ناسته د سولې لپاره سمه هڅه نه ده بللې او ویلي دي چې دا شان ناستې د افغانستان د امنیت او سولې لپاره ګټه نه کوي. د ولسمشر غنی دفتر د افغانستان د سولې په اړه د مسکو پر غونډه انتقاد کړي او په یاد غونډه کې ګډون کوونکې افغان سیاستوال تورن کړي چې د واک د لاسترولو په لټه کې دي. په ورته وخت کې د افغانستان د سولې شورا ویان سید سنتایری به وایي چې د سولې په نوم هر هغه حرکت چې د ملي ګټو خلاف وي دوی ته د منلو نه دي.
هر هغه حرکت چې موږ سره هماهنګ ده او هم نظری او هم پذیری د افغانستان لپاره پیاوړی کوي موږ تاییدوو، اما هر هغه نوښت چې د سولې بهیر او ملي وفاق ته زیان رسوي بله د شکر د سولې عالي شورا لخوا مردود شمېرل کېږي او له هغه سره د هر راز مرستې څخه موږ ډډه کوو.
دا څرګندونې داسې مهال کېږي چې په دې وروستیو کې د سولې په تړاو د افغان حکومت د نیت په اړه شکونه ډېر شوي دي، هغه څه چې حکومت تل رد کړي او ولسمشر محمد اشرف غني په وار وار په خپلو خبرو کې ویلي چې سوله ورته لومړیتوب لري او د خپل سر په بیه یې ټینګښت ژمن دی.
دا امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
د سیمې او نړۍ په اړه رپورټونه ته د امریکا غږ آشنا رادیو نه ادامه ورکو. د امریکا په ملاتړ د سوری دیموکراتیک ځواکونه وایي چې د داعش په وړاندې د دغې سخت دریځې ډلې د ختمولو لپاره چې د هیواد ختیځې کنټرولې عملیات پیل کړی دي. نور جزئیات په رپورټ کې اورئ.
د امریکا په مشرۍ ځواکونه نن یک شنبه د سوریې په ختیځ کې د داعش د خلافت څخه د وروستي کلي د نیولو لپاره په سختې جګړې بوخت دي. د امریکا په ملاتړ د سوریې د دیموکراتیکو ځواکونو ویان مصطفی بالی د شنبه په ورځ په یو ټویټ کې ویل چې په سوریې کې د جهادیانو وروستي کلي ته مخ په وړاندې روان دي. دغه په وینا د الباغوس فوقانی کلی د داعش وروستی سنگر دی او ډیر ژر به تصفیه شي.
ارهابیین بل باغوس اغلبون اجانب.
په الباغوس کې اکثره بهرني ترهګر دي. په تیرو دوه میاشتو کې اکثره هغه کسان چې نیول شوي یا ځانونه تسلیم کړي هغه بهرنیان دي.
د سوریې دیموکراتیک ځواکونه چې د امریکا په مشرۍ ائتلاف کې هوایی بریدونه ترسره کوي باغوس او د عراق سره په پولي باندې د داعش په وړاندې جنګیږي. د غزواکونو او په بریټانیا کې میشته د سوریې د بشري حقوقو لپاره څارونکې ډله تخمین کوي چې په سیمه کې د داعش شاوخوا 3000 وسلوال شته چې اکثره یې بهرنیان دي. دغه څارونکې ډله دا یې هم ویلي چې په سیمه کې 200 ملکیان هم ژوند کوي.
الارقام متفاوته.
هغه ملکیانو په وینا چې له باغوز نه تښتیدلي دي شاوخوا زر تنه ملکیان شته او د 500 تر 600 ترهګر دي. خود و 3000 به ملکیان وي.
په تیرې یوې اونۍ کې چې د امریکا په مشرۍ د سوریې د دیموکراتیکو ځواکونو او کوردي ملیشو د داعش په وړاندې جګړه پیل کړې ده د سوریې څخه د پاسه 3000 ملکیان له سیمې تښتیدلي دي.
نن پر اوږه کې د داعش د ډلې وسلوال نه نشته خو د هغوی ماهرین اوس هم هلته شته. د هغوی د ورکېدو وخت به هم راشي، موږ به یې ختم کړو. دا وروستۍ ورځ ده. د داعش په وړاندې جګړه پای ته ورسېدله. خوشحاله یو چې هغوی مو ختم کړل او د خپلو شهیدانو غچ مو واخیسته.
د امریکا ولسمشر ډونالډ ترامپ د دسمبر په میاشت کې ویل چې امریکایي سرتیري به له سوریې څخه وباسي. د دې پریکړې منتقدین وایي دا کار به په عراق او سوریې کې د داعش د وسلوالې ډلې د بیا انسجام او راټولېدو سبب شي.
دا واشنگتن څخه د امریکا ژغ آشنا رادیو اوري.
په کندز کې 340 تنه د محلي اردو سرتیری فارغ شول. محلي اردو هغه سرتیری دي چې د محلي پولیسو ځای بنیسي او کلیوالو سیمې به امنیت کوي. ګلهم یزمان په دې اړه رپورټ را لېږلی.
په شمال ختیځو ولایتونو کې د محلي پولیسو له جوړېدو وروسته د سیمې خلکو د دغو پولیسو پر خلاف شکایتونه وکړل او تورې لګاوه چې محلي پولیس پر عامو خلکو زور زیاتی کوي. اوس د محلي پولیسو پر ځای افغان حکومت غواړي چې په کلیوالو سیمو کې د محلي اردو سرتیری ځای پر ځای کړي چې سیمه له مخالفینو وساتي. شمال ختیځو څو ولایتونو کې به دغه سرتیری د مخالفو وسلوالو د ځپلو په خاطر ځای پر ځای شي. چارواکي وایي چې د دغو سرتیرو سره به په سیمه کې هغه اندېښنې لرې شي چې خلکو له محلي پولیسو څخه درلودلې. د شلمې فرقې قومندان حیات الله اقتاش وایي چې دغه اردو به په هر صورت د خلکو ارزښتونو ته ژمن وي او د سیمې د امن کولو دنده بلري.
نن د افغانستان قهرمان بچیان د یو تعلیمي پروسې نه وروسته د افغانستان د خلکو د عزت او د افغانستان د دښمنانو په مقابل کې خپل ټول تعلیمات سرته رسولي او د دوی د دفاع په خاطر باندې میدان ته وردانګي.
د قندز والی عبدالجبار نعیمی د دغه 460 تنو محلي اردو د فراغت په غونډه کې وویل چې عام خلک باید له خپل سرتیرو سره د امنیت په ساتلو کې برخه واخلي.
موږ په یو داسې جنگ کې قرار لرو چې قرباني ورکو، زحمتونه کاږو، آبادی کوو، اما څوک چې د وطن ورانول، اقتصاد د منځه وړل، زموږ خوشحالي او زموږ پرمختګ په مخ کې خند، هغه هغه کشن دی چې هغه یا کم هغه څوک چې جنگیږي هغه د همدې ټولو پرمختګونو دښمنی په غاړه لري.
یو تن سرتیری چې له دغه ځانګړو تعلیمي چارو څخه د فراغت سند واخیسته وایي چې دوی به په دې خاطر دند ترسره کوي چې خلک یې سوکاله او په امن کې ژوند وکړي.
مردم عزیز شریف کشور خود اطمینان میدهیم که شب پر روز به خاطر تامین امنیت تلاش خواهیم نمود.
د خپل هیواد خلکو ته ډاډ ورکوي چې شپه او ورځ به د امنیت لپاره هڅې کوي چې هیوادوالې په امن او آرام ژوند وکړي. د قندوز یو تن اوسیدونکی محمد آصف سلارزی هم د دغه اردو جوړېدو ته خوشبین دی.
په شمال ختیځ ولایتونو کې محلي پولیس جوړ شو چې اکثره دغه محلي پولیسو په داسې قمندانانو داسې خلکو پسې تړاو لرو، شخصي جنګیالي او یا مخکې دلته په غلا او کې لاس لرو. نو په اوس وخت کې چې دغه کومه محلي اردو جوړېږي، اکثریت به هغه کسانو په دې کې ورسره چې د محلي پولیسو سره یا د مخکې خلکو سره بیا تړاو هم نه او قمندانانو پسې باړه هم نه لري، او یو فعال او ډېر ښه ځوانانو په دغه اردو کې نیول کېږي. دا ډېر یو ستر او بهترین اقدام دی او د شمال ختیځو ولایتونو د امنیت دپاره ډېر یو ښه پرېکړه ده. انشاءالله چې دغه اردو به ډېر لوی تغییرات دلته راولي، امنیت په ټینګولو کې به ډېر لوی رول ولري.
د قندوز اوسیدونکي وایي چې په شمال ختیځو ولایتونو کې محلي پولیس له وسلوالو سره په لاس درلودو د خلکو په زورولو او په زور د عشر په ټولولو تورن دي، خو وسلوال طالبان هم له دهقانانو څخه په زور د زراعتي حاصلاتو عشر اخلي. ګلریم نیازمن، امریکا غږ آشنا رادیو.
خوندی وساتی تر 15 کالو کم عمر ماشومان واکسین کئ. زه تاسو قمر ګلایم.
اول ته مهم خبرونه ولندي زوري. جمهور رئیس محمد اشرف غنی وای د شنوارو ولسوالۍ د داعش د خطرونو مسؤول شوی دی. غنی نن د شینوارو په ولسوالۍ کې وویل چې دغه ولسوالۍ د داعش د ډلې د خطرونو نه پاک شوي دي او د شینوارو د ولسوالۍ د اوسیدونکو قربانۍ هم وستایلې. د ولسي جرګې ځینې غړي وایي جمهوري ریاست او اجرایي ریاست باید په ملي مسایلو کې هم نظر وي. د افغانستان خاصو قواوو په هلمند کې د طالبانو زندان مات کړی. په پاکستان کې یو خبریال چې په دولتي ادارو یې انتقادونه کړي ول او حکومت بندي کړی و، نن په ضمانت خوشی شو. د آسیا بیبي په نامه یوه پاکستانی عیسوي ښځه چې د توهین رسالت د قانون له مخې د اسلام پیغمبر ته د سپکاوي په تور په اعدام محکومه وه او تیر کال د پاکستان عالی محکمې بېګناه اعلان کړله، هغه لا هم نشي کولی چې د پاکستان نه ووځي. لورګانې یې کاناډا ته تللی دي. ترکیې د چین نه غوښتي دي چې د ایغور مسلمانانو د حقونو درناوی دې وکړي. د ترکیې د بهرنیو چارو وزارت وایي دا خبره نوره پټه نه ده چې چین د ایغور مسلمانانو شاوخوا 1 میلیون کسان بندي کړي دي. د چین په مرکزی برخه کې د موټرو په ټکر کې لږ تر لږه 13 تنه وژل شوي دي. چارواکي وایي چې اکثره ټکرونه په دې خاطر شوي چې په سرکونو کې واوره پرته وه او ځینې سرکونه کنګل شوي ول. د امریکا په ملاتړ د سوریې دیموکراتیک ځواکونه وایي د داعش په وړاندې یې د دغه سختدریز ډلې د ختمولو لپاره چې د هیواد په ختیځه برخه کې فعال دي عملیات پیل کړي دي. د امریکا د جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ په غوښتنه جنوبي کوریا منلی چې په هغه هیواد کې د میشتو امریکایي عسکرو په بدل کې امریکا ته زیاتې پیسې ورکړي. پخوا جنوبي کوریا امریکا ته د عسکرو په بدل کې 960 میلیارده وان ورکول، خو اوس به 1.03 تریلیونه ورکوي. یو امریکایي ډالر 1.24 وان کیږي. او د امریکا سناتوري الیزابت وارن په رسمي ډول په 2020 کال کې د جمهوري ریاست په انتخاباتو کې کاندیدا شوه. سناتور وارن وایي د ټول امریکایانو لپاره به مبارزه کوي. میرمن وارن د میساچوسټس ایالت نه د دیموکرات ګوند غړې ده او په ګوند کې دننه د ډېر آزاد خاله حلقې مشري هم کوي.
قدر من اوریدم کریم ساته لمړی خبری خبرونه په همدې ځای پایته ورسیده. په څولاند شیبو کې د دری خبرونه پیلېږي. اوریدل مهیروي تر بیا خدای مالچه سوکاله اوسئ.